من د خپل کور نه چوزي خپل کار دفتر ته زي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډیر مننه معروف صاحب. کوم خندونه چې تاسو یادونه وکړه تاسو په ان خپل د خندونه څومره د شوزو د پرمختګ مخه نیسي؟
پرختیا هم چې د خندونه د شوزو د پرمختګ مخنیوي کوي او نه پریدي چې هغه مقاصد ته چې وشه یو با تعلیم با تحصیل شزه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلات په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د ویوی زیاتی بس دی نور موایه یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی یا ته باید واده وکې بیا د واده وخت تمامېږي څوک نه پیدا کیږي چې تا سره واده وکي او هم د کار په وخت کې هم همداراز مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوی کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولای او باید وختي ځان کور ته ورسوي او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور ته خپل کور ته لاړ شي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په 2 ساعته 3 ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه وکړي حتی د شپې جامې مینځي د شپې اوتوکاري کوي د شپې دیګ پخوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لاړ شي چې ټول کلات لاس پلاس کوي او د شوز پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خند ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره وځي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زه یې مونږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه هم دا بکرم په دپسا وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو مونږ د حکومت خایښ لرو چې مونږ د وو باندې بس لرو
دکړه چې محکمې
لخوا آزادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په قانون کې د میرمنو د کار د ممانعت په اړه اتسول سوی دی.
بلې د پن نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دی نه د جزا په قانون کې په هیڅ قانون کې خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشي شوې ده په هغه 15مه ماده کې 22 موارد دي چې هغه تاوتریخوالی ویل سوی دی او داغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کیږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم تحصیل کار او صحت لپاره کوم کارونه چې کوي دغه نه ممانعت وکړي او که ممانعت وکړي یو تاوتریخوالی دی او د تاوتریخوالی خوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوی.
ډیر مننه میرمن معروف. د ورستی پښتنې په توګه هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري یعنی په شکل د اشکال یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته خو په ولایت کې په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي په اصطلاح زی پټیو ته هلته کار کوي یا ونو ته زی میوې ټولوي ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تس بازار کې که تاسې لیدلی وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري دوی په ښه نامه خلک پېژني په ټولنه کې په ښه نوم یادېږي کیږي خلک زنه هغه ندی متنفر ندی خو بعضی وخت په کورنۍ کې د بعضی عادتونه لمخه چې مثلا نور خزه چې هغه نشي کار کولای یعنی هغه کار چې هغه ته د میاشتې عیدات ولري هغه کارونه وکړي نو بعضن عادت ورسره کیږي نارینه ته یا د دوی مېرمن ته ویل کیږي چې خزه د مپری د کار ته دغه د مونږ کار نه کوو د پداسې حال کې دا چې نارینه یا خزینه چې توانایی د دی ولري چې او ځای ته لاړ شي هلته استخدام شي هلته کار وکولی شي او په روا توګه د میاشتې څو روپۍ عاید راوړي هغه په کورنۍ باندې په خپل ماشومان باندې په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي دا یو نعمت دی او یو شکار دی او د هر چا دپاره میسر نه دی او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي څو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي
ډېره مننه کور مو ده قدرمن اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک الله مو مل سه
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ نن د موسیقي له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي د تصوفی ادب او موسیقی دا خوږ صنف قوالی نومیږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعری یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي دا ژوند په شیبو کې خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو ملتیا مو وکړئ
د سویل کې چې د حقيقي مینې پرنګ رنگ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې لغه روسي بیا یو شمیر نور سیمو ته سرایت کړی دی د سوفیانا کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي د کورس ډلې ته دوه داسې غوونه انتخابيږي چې یو نری او تیز وي او بل دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره وړاندې کوي د کابل پوهنتون استاد سمي وحدت اندر سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړي په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړي شي
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا غنی په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر لپلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوی په مینه التجا او خلوص سره یو ځای کیږي چې اوریدونکي له ځان سره د وی روحاني سپیڅلی کیفیت روخانه لور توري د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپای سپیڅلتا د کائناتو د پروردګار په وړاندې د خپل عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې به حساب مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه وي په کوم موضوعات را څرخي
ما مخته درته ویل سی دی قوالی موسیقی سی داغه ته دی تصوف روحانی زمزمی هم وای دی موسیقی نه هدف ته سی په دغه موسیقی کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقی یا د قوالی سندرو تاریخ تر کوم رسیدي؟
لومړی موجد امیر خسرو بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندستان ته کوچیدل او هلته د موسیقی په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر و بلکې په موسیقي پوهیدو، موسیقي غږونکی وو او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. له دې غلار نه د افغانستان نه لامیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا یې همالته قوالي موسیقي پسې رواج سول او قوالي موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالي جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لوستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سنف بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سنف دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمینه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره ښه میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمان په دې ډول باندې ویشي چې یو ته یې پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته یې خیال وایي، څلورم یې کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سنته او لایټ غزل چې دا ډول غزل چې د کلاسیک غزل سره لږ ور فرق لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسې نورې موسیقي ته غوږ نیسي نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږې نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څه ډول ارزوي؟ آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او که نه؟ که چیرته شته دی کومو سندرغاړو ویلي دي؟
په خاصه توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله ناکله یوه او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووایي، او ځینې وختونه به یې د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندرې ویلې. مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یوه د قوالی سندره را کاپي کړې وه، خوشیری پښتو چې ډیره مشهوره شوه. د هغې سندرې شعر داسې و: ولګوي دم دم ورک به مشي غم غم علي علي دم دم علي علي دم دم.
قوالی سندرې د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو راوتی هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته یې په اورېدلو سره سکون ور په برخه کیږي. د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علي خان په 1996 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی.
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں، میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینی ژبه د موسیقي د چي متحد ده. په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي، خو د قوالی موسیقي په لی او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه دا صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي. په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوسه کار شوی، خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخي چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی. ماته چې راحت را بخي آغا یوازی قوالی سندری دی او قوالی سندری از ما جوان دی.
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې پخپل هم قوالی سندری آوری او په دغه برخه کې په څېړنه بوخت دی وایي چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې را پدې خوا د هرې جمعې په شپه په یو شمېر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي. نوموړي ویل:
زه خپل په همدې حلقو کې ګډون کړی دی، په همدې حلقو ته ورغلی یم، په همدې حلقو کې ګډون کړی دی، او یوازې څه نه وم بلکې دغه سندرې ډېر مینهوال لري. یعنې تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې دا سندرې وایي د هغې تر څنګ تقریبا په دغه حلقو کې 650 نفر ګډون کوي، او دوی وایي چې په دې کې وایي لهي مینه ده. او دوی هغه الهی مینا چې د الله تعالی سره لري په همدې سندرو ماتوي. په کابل کې همدغه هلکی موجود دي، همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکی نیسي. په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي. د دې ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکین نه دي د دغه سندرو مینوال دي، هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دري او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي. خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو، همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کویټه کې او همدارنګه په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي، اردو هم ویل کیږي، او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي.
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي. دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي.
په دوه ټکو دی ټینګار کوي. دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی، یو زمان یادوي، یو مکان یادوي. چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د لمانځه په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي. داسې یو وخت ووي چې د لمانځه وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي. او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه ښځینه دوی ونویني، یعنی سالکین ونویني. دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې دا سندرې وایي یو ډول حرکات هم اجرا کوي.
د ښاغلي احمدي په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ، استاد نتو او استاد امیر محمد ویلي دي، او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاري دی. همدارنګه یو شمېر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواري، خیال محمد، احمد ګل او نورو سندرغاړو قوالی سندرې ویلي دي، خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی. شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري، خو خوشینه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته په کار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کې دو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې داده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهمو او اصلي آلو ارمونی دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالان نه دي تشویق شوي. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com